په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او د مشال ریډیو په دغه دویم خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. دغه خبری خبرونه کې تاسو د پاکستان د سیاسي صورتحال دغلته د میمو گیټ په معاملې باندې چې کومه ګرمګرمي ده په دغه هیواد کې سیاسي حل زلې د پختونخوا بلوچستان او افغانستان امنیتی صورتحال دا ټول راپورونه لرو. ممبئی ورزو مجید بابر ته چې د دیو خبر نو
ستړي مشي. اول د خبرونو سرټکی د منځنۍ کورمه قبایلی سیمې د مسعودو او علي شیرزو په مختلفو علاقو کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو په پټځایونو باندې ګولباري کړې ده چې پکې د یو لسو وسلوالو د مړینې راپورونه دي. د کراچۍ په لی مارکیټ کې په یو سینما کې بیگانه وخت د بمی چودنې له کبله 15 کسان جوړل شوي دي. او په مصر کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ د پنخوتو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د منځنۍ کورمې قبایلی سیمې د مسعودو او علي شیرزو په مختلفو علاقو کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو په پټځایونو باندې ګولباري کړې ده چې پکې د سکیورټي سرچینو تر مخه یو لس وسلوال مړه او 15 پورې جوبل شوي دي. سکیورټي سرچینې زیاتوي چې دغه عملیاتي 13 شپه ناوخته د وسلوالو خلاف په سیمه کې کړې دي. آزادې سرچینې د وسلوالو د مړو او د زخمیانو شمیرنه نه تصدیقوي. یاد دي وی چې په منځنۍ کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات قریبا یو اونۍ وشوه چې تیز شوي دي. د سکیورټي سرچینو لخوا ورکړل شوي شمیرې تر مخه تر اوسه یو میجر سره دوه امنیتي اهلکار مړه او 15 څخه زیات جوبل شوی دي. په دې اړه سرچینې زیاتوي چې تر اوسه 13 نه زیات وسلوال مړه او یو شمیر زخمیان شوی دي. کراچۍ کې د لی مارکیټ په سیمه کې بیګاش په یو سینما کې د بمی چودنې له کبله 15 کسان جوړل شوی دي. پولیس وایي بم د سینما د یو چوکۍ لاندې ځای په ځای شوی و. بلې خواته د کرایم برانچ پولیس وایي چې څو میاشتې مخکې د سعودي عرب په کونسلګرۍ ترسره شوي برید کې د ککړتیا په تور یې 4 مشکوک کسان نیولي دي. او پولیس زیاتوي نیول شوي کسان د لشکر مهدي په نوم ډلې سره تعلق لري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف بیگانه وخت د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې یو جلسې ته د وینا پر مهال د واکمن پیپلز ګوند حکومت ته د هغې مشکوک خط د پلټنو لپاره 2 ورځې وخت ورکړی دی چې پکې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته د امریکا حکومت نه د پاکستانی پوځ د کودتا په صورت کې د مرستې غوښتنه شوې وه. دغې جلسې ته د وینا پر مهال ښاغلی شریف وویل،
زرداری صاحب، اس طرح سے یہ ملک نہیں چلے گا، آپ ہماری خود مختاری بیچ رہے ہیں۔
دی وای زرداری صاحب، دا هیواد بدا سے نہ چلے، ته لګیا یې زمونږ د خپلواکۍ خرڅوي، ته زمونږ په عزت نفس سودبازی کوي او غیر ملکیانو ته وایې چې راشي او په پاکستان دننه پوز کابو کړی. مونږ ته دا خبره منظوره نه ده. نو زه تا ته ویم چې په 2 ورځو کې د دې قضیې پلټنه وکړه. نن به په پیښور کې د صوبای خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه کیږي. دا غونډه چې د واکمن د عوامي نېشنل ګوند او د هغوی اتحادي پیپلز ګوند په وینا رابلل شوې ده به نن ماښام پیلېږي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم د دې غونډې لپاره ایجنډه حکومت نه ده په ډاګه کړې، خو تمه څرګندېږي چې په دې اجلاس کې به د هغو فیصلو په اړه قانون سازي کیږي چې 4 ورځې مخکې د صوبایي کابینې په غونډه کې شوې وې. د راپورونو تر مخه په دې غونډه کې به د ښځو او ماشومانو د بنیادي بشري حقونو او د ماډل یونیورسټي اکټ په اړه هم قانون سازی کیږي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان ایلن وای افغان او اتحادي ځواکونو په دې ورستو کې د امنیت په خکېدو کې ډېر پرمختګونه ترلاسه کړي او اوس دې ته اړتیا ده چې دغه پرمختګونه د اوږدې مودې لپاره وساتل شي. جنرال جان ایلن له جرمني د ډی پی آی خبري اجان سره په ځانګړې مرکه کې وویل، د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې پخوا د طالبانو د اثر لاندې وي امنیت ټینګ شوی او خلکو بیرته عادي ژوند پیل کړی دی. خو جان ایلن وویل په دې ورستو کې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې ناامني زیاته شوې، خو افغان او اتحادي ځواکونو هم په دې سیمو کې د وسلوالو د ټکولو په هدف پراخ عملیات پیل کړي دي. د مصر په سر خار قاهره کې لږ تر لږه لس کسان هغه مهال ووژلی شول کله چې د دغه خار په تحریر څلور لاره کې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په دینیت یرغل وکړ چې دغه ساحه د هغو مظاهرچیانو نه خالي کړي چې واکمن پوز نه غوښتنه کوي چې واک د ولسی حکومت تاواله کړي. د یورپی یونین د خارجه چارو مشرې میرمن کیترین آشتن په مصري چارواکو غږ کړی دی چې په مظاهرچیانو د تشدد بند کړی شي او په پرامنه توګه دي د جمهوریت انتقالېدو یقیني کړي. دا تاوتریخوالی په داسې حال کې رامنځته شو چې په دغه هیواد کې پارلماني انتخاباتو ته د یوې هفتې نه لږ زیات وخت پاتې دی. دا ټاکنې د روان کال د فروری په میاشت کې د حسنی مبارک د 1.5 کلن واک ختمېدو وروسته په لومړي ځل کېږي. د راپورونو تر مخه په سلګونو پوځیانو په تحریر څلور لاره یرغل وکړ او په دې نیت چې په زرګونو مظاهرچیانو باندې اوښکې بهیونکې ګیس او د ربړ ګولۍ وورولې چې دوی د دغې څلور لارې نه لرې کړي. د دغه هیواد یو حکومتي خبرې جان د صحت وزارت د چارواکو له خولې وایي چې په دې روان تشدد کې تر دا مهال لږ تر لږه لس کسان مړه او د 300 نه زیات ژوبل شوي دي. او وروسته خبردار چې د لیبیا او بوري حکومت وایي د مومر قذافي د رژیم د استخباراتو رئیس چې د تیښتې په حال کې و ژوندې نیولی دی. چارواکو وویل جنګیالو عبدالله سنوسی د قذافي د زوی سیف الاسلام تر نیول کېدو یوه ورځ وروسته پرون د هیواد په جنوب کې ونیو. په هیګ کې د جرمونو نړیوال عدالت ته دوی دواړه متوبول. دواړه د دغې عدالت لخوا د قذافي رژیم د رژیم ضد مظاهرچیانو په ځپلو کې په لاس لرلو تورن دي. د لیبیا او بوري حکومت څرګنده کړې چې غواړي په سیف الاسلام په هیواد کې دننه مقدمه وچلوي او ویلي دي چې د هغه مقدمه به په منصفانه توګه کیږي. د جرمونو د نړیوال عدالت د استغاثې مشر وکیل لیویس مورینو اوکامپو ویلي چې دی به پر دغې مسلې په راتلونکو ورځو کې د لیبیا د حکومت سره خبرې وکړي. د مشال له خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډون اوریدا چې مجید بابر وړاندې کول په روان خبرونه. افغانستان کې د دودیزې لوی جرګې پریکړې سیمه کې د امنیت او قراری لپاره څه کردار لوبولې شي؟
دا زمونږ خپل عسکري قیادت په دې باندې پکار دی چې اوس نه غور وکړي. مونږ غواړو چې په دې خطه کې امن راشي. مونږ د افغانستان یا د پاکستان خبره نه کوو.
د خراب امنیت احساس په خپل ځای خو په هنګو کې ځوانان د لوبو په وسیله د امن پیغام ورکول غواړي.
سره سټوډنټس ډېر خوشحال دي او خوشحال سره جلسې سره ټول ورکې تا خلی دې مقصد دا دی لکه سټوډنټ کې یو مقابلې جذبار شي.
او واه وره چې لونګین څه شی دی او د پښتنو د جمالیتي ذوق کم رنگونه را برسره کوي. زمونږه په دغه خپرونه کې د سیمې او نړۍ نور راپورونه هم دي. تر پای پورې د مشال ریډیو سره وي. زموږ لومبي راپور ترازو قدرمند اوریدونکو په دغه راپور کې د پاکستان د سیاسی صورتحال په ترازور کې د افغانستان د دودیزې جرګې لږه تجزیه کوو. په افغانستان کې د دودیزې جرګې پریکړې په ټوله سیمه کې د امنیت او قراری د پاره څه کردار لوبولې شي؟ په دغه باندې په پاکستان کې د سیاستدانانو او پوهانو څه دریځ دی؟ په دغه اړه ریاض مسخل راپور راکوي.
جرګې په اکثریت سره افغان ولسمشر حامد کرزی ته اختیار ورکړو چې طالبانو سره د امن لپاره خبرې اترې وکړي او د امن عالي شورا د نوره پراخه او واکمنه کړي. مشال ریډیو چې کله د افغان ولسمشر حامد کرزی طالبانو سره د خبرو اترو د اختیار په اړه د خبریال او سیمیزو چارو د کارپو رحیم الله یوسفزی نه تپوسو کو نو هغه وی چې دا اختیار خو د وړاندې نه د هغه سره و. خو سوال دا دی چې آیا طالبان هم د حامد کرزی سره خبرو اترو ته تیار دي او کنه؟ د زیاتوي
امکانات نخکاری دا ټول هلی ځلې چې کوم دی احمد کرزی او د حکومت کړی دی طالبانو سره چې خبرې وکړي هغه کې هیڅ پرمختګ نه شوی. طالبان به اوس هم انکار کوي او دا زه فکر کوم چې څه خبرې به امریکا مني سبا افغانستان حکومت مني بیا به دا پریکړه کوي.
دغه شان د افغانستان او امریکې ترمنځ ستراتیژي تړاو ته پاکستان په کوم نظر ګوري او د سیمه ایز امن لپاره څه پکار دي؟ کله چې مو دا پوښتنه د پاکستان د پخوانی داخله وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو پوڑان دکی خوا نوها خووی
مخکنا دا فکر ہو چی دا 2014 نا پس با افغانستان کے سو صورت حالی دا غیو پا مونگا مانی ساندازی یا دا مونگا سپل و عسکری قیادت پا دے مانی پکار دے چی اسنا غور او کی مونگا غورو چی پا دے خطے کی امن اداشی مونگا دا افغانستان یا دا پاکستان خبر نکو کھو زکر چی افغانستان کی یو صورت حالی و پاکستان کے دا غیر اثر انداز پا پاکستان مانی کی گیا پاکستان کی سو صورت حالی دا غیر اثر با پا افغانستان مانی انو خطے کی امن دا پارا مونگلا لائمل جوڑو لو ایو طریقے کار پکار دے
سیمیز امن کے پاکستان سے کردار تر سر کولی شی او دے لڑکے پاکستان تا سمرا اہمیت ورکڑی کی گی پدی آراتا دا سیمیز چارو کار پو ڈاکٹر اشرف علی ہوئے
حقیقت دادے چک مونگا پا حقیقی توگا دا دغے مسئلے دا حل لائے لٹون پا آگے کی پاکستان پا آگے کی امریکہ پا آگے کی افغانستان مستقل کرداروں نے دی اہم کرداروں نے دی او پدی کی دا یو داغ دا کردار او داغ دا اہمیت نا سرغڑونا یا نہ منل چی دین دا زما په خیال چې مناسب خبره نه ده او دا مونږ چې کوم دین د دغه مذاکرات او د عمل نه یا دغه د نتیجه خیس کول نه چې کوم دین مونږ انکار
د ډاکټر اشرف علی په خبره باید چې دغه لوزنامه اول مخ ته راوستي شي او د پاکستان سره سره د طالبانو اندېښنې هم ختم کړي شي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د تیر زیارت پر ورځ د صبح خیبر پختونخوا په گورنر هاوس کې د کرم تنګي ډیم د جوړولو په منصوبه د وابډې او سلورو شخصي ادارو ترمنځ په یو لوزنامه دسخطونه وشو د دې منصوبې فائدې به سي وي او آیا دا منصوبه به په ټاکل شوي وخت کې ترسره شي او کنه راځي چې دغه پختونو د ځواب لپاره د مجید بابر راپور ورو
د تیر زیارت پر ورځ د پاکستان د توانای او بو د ترقیاتی ادارې واپډي او سلورو شخصي ادارو ترمنځ د کرم تنګي ډیم د جوړولو د پروژې په لوزنامه د خیبر پختونخوا په گورنر هاوس کې د سختونه وشول د راپورونو تر مخه کرم تنګي ډیم به د شمالي وزیرستان په حسن خیلو شوا او میرلی سیمو کې په دریای کرم باندې د شپېتو عرب روپو په لګښت په سلورو کالو کې ترسره کیږي دا منصوبه به واپډا او سلور شخصي ادارې مکډونل پاکستان انجینرینګ سروسز کریئیٹیو انجینئرنگ او ڈیولپمنٹ او کنسلٹنٹ ادارې ترسره کوي د تیر زیارت پر ورځ د صبح خیبر پختونخوا په گورنر هاوس کې په دې لړکی یو غونډه وشوه چې پکې د واپډي چیرمن شکیل دورانی د صبح خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو مشر منیر رگزی د قبایلی سیمو چیف سیکرټری فضل کریم خټک د یاد شوی صبحی چیف سیکرټری غلام دستگیر د عوامي نېشنل ګوند صبحی صدر افراسیاب خټک او د نورو سیاسي ګوندونو د استادو سره سره د قبایلی سیمو لپاره وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله هم برخه واخیسته د دغه منصوبې په اړه د سیمې د خلکو دا دریز دی چې اول دی د دوی ځمکني او د فصلونو زیانونه پوره کړی شي او بیا د دغه منصوبه باندې لاس پوره کړی شي په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل
زمونږ وزارت گورنر هاوس فاټا سیکریټریټ او واپډا په دغه میټینګ کې اول دا خبره ډیسایډ شوله په دې باندې فیصله وشوله چې اول به خلکو ته کمپنسیشن ورکړي چې څه د دنیا رواج دی پاغې کې د هغوی ځمکې دي پاغې کې د هغوی بوټي دي پاغې کې د هغوی غرونه هم راځي د هغې ایون هغوی پکې دا خبره هم کوله چې په دې کې زمونږ د پلار د نیکونو قبرونه هم دي نو هغې میټینګ دوران زمونږ د وزیرستان مشران ناست وو او هغوی دا خبره وکړه چې د هغوی به کمیټي جوړېږي هم د دغه خیل دا کم چې دا ځمکه جایدادونه په دا پکې راځي په دې کې به بل څوک نه وي هم هغه سټیک هولډرز چې دي هغه به پکې ناست دي د هغه پولیټیکل د هغه کمشنر هغوی به در څه ډیسایډ کی سره دا هغه قبایلي مشرانو کم چې دا خیل دي او د ټول وزیرستان مسله چې پی راځي هغه نه ده هماغه قبایل دي چې د چا په کې ځمکه راځي نو هغه چې کله ډیسایډ شو نو په دې باندې به کار شروع کی او د دې لپاره تقریبا د فروری شلم تاریخ اخیرانه ورکړی شو چې دا په دې موده کې داخلاسه کوي نو علاوه کار شروع
دا ډیم چې 9 کیلومتر به اوږد وي او د شګې کانو او سیمټو نه به جوړیږي د واپډې د فیزیبیلیټی رپورت تر مخه کرم تنګي ډیم به 70 میگاواټ بجلی پیدا کوي او د سره سره په بنو لکی مروت او نورو جنوبی اضلاع کې به په لکونو اکړه شاړ از مکاهم وب کوي د سره سره د دې منصوبې په شروع کې دو سره 10,000 خلکو ته به روزګار هم ملاويږي د خیبر پختونخوا د گورنر بیرسټر مسعود کوثر د وینا تر مخه دا منصوبه به د قبایلي سیمو د اولس د ژوند په پرمختګ کې یو مهم رول ولوبوي، خو پوښتنه دا راولاړیږي چې د دې نه مخکې هم د قبایلي سیمو لپاره پسونه منصوبې اعلان شوې دي، خو تر دا مهال داسې یو شمیر منصوبې نامکمله پرتې دي. پوښتنه مې د قبایلي سیمو لپاره د پخواني چیف سیکرټري سنگ مرجان نه وکړه چې د دې وجه څه ده. نو هغه راته وویل
چې اکثر رایي چې اعلان خو وکړي اول ته هغه پیسې دوی سره نه وي او یا کنه چې هغه پرایورټیز د دوی داسې دي چې هغه که پیسې ورته راشي هم داسې سکیمونه باندې هغوی ته ډایورټ کړي چې هغې کې چې کوم ده کنه هغه پولیټیکل ایکسپیډینسي نه وي کنه هغوی بیسس باندې دغه وکړي کنه پراجیکټس پرایورټایز کړي او داسې چې کوم ډیولپمنټل پراجیکټ وي هغه نیچرلي هغه فنډنګ وي بیا راشي هغه باندې بیا اثر پرېږدي.
د دغې لوزنامې د لاسلیک کېدو په موقع د صوبې خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري غلام دستګیر دا هم وویل چې د کورم تنګي ډیم دې منصوبه کې به د ماحول د صفایي په خاصه توګه خیال ساتلی کیږي.
دا مشال ریڈیو دا
د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پلټنو پر مهال 15 تنه وسلوال نیولې دي چې ځان مرګي برید کوونکي ماشوم پکې هم شامل دي. په دغه اړه سید شاه سخیم نور حال راکوي.
د کندهار د ملي امنیت ریاست کارکونکي وایي چې نیول شوي کسان یې په کندهار ښار او له پاکستان سره ګډې پولې ته څیرمه په بولدک ولسوالۍ کې نیولي دي. د ملي امنیت د کارکونکو په خبره نیول شویو کسانو په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې پر بهرنیو او کورنیو سرتیرو بریدونه کول او په ډله کې یو تن ماشوم چې غوښتل ځانمرګي برید وکړي هم شامل دی. د نیول شویو کسانو په ډله کې ماشوم ځانمرګي له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پاکستان په چمن سیمه کې د خپل کور مختلف بکولی چې د وسلوالو یو قومندان له ځان سره بوت او بیا په افغانستان کې د ځانمرګي برید د پاره وهڅاو.
مانم سمي اولاد چمن کې په بخچه کې مکوور دي د موږ دغه کین کوي کوي طالبان یو قومندان درکلی الته بار دعوت بده د پیدایي عملی او د جلا بیره واخسي چې ما چې دا خبر او سره ومنله بیره ویل ول دا زر پیټ سره واخه دا لمبر واخه نو زه چې د کندهار لره ورسېدم بیره چې ګورم د اسکر د خاصه زوونی ول سوم.
د صبرګل په نامه یو بل نیول شوی کس هم وایي چې پر کورنیو سرتیرو په بریدونو سربیره د بهرنیو ځواکونو په اکمالاتو هم بریدونه کړي دي خو چې له جنگه لاس واخست نو پولیسو ونی.
زه صبرګل نه میاژم یو واره یو متر وشتلې دی بل پر نه دوه متر وشتلې قطار والا کانچن بل پلان درې مټر روشتلې قطار والا کنټینر بل پلان څلور مټر روشتلې دي انسم کاش مې و مټر روشتلې دي وکاس مې شیدان کړې دي کلمه مې ویل لا اله الا الله محمد رسول الله.
د ملي امنیت ریاست کارکونکو وایي چې لنیول شویو کسانو سره سپکې او درنې وسلې هم نیولې دي او هڅه کوي چې په سیمه کې هغه کسان هم ونیسي چې د وسلوالو مرسته یې کوله. شاوخوا یو اونۍ وړاندې هم د ملي امنیت کارکونکو د ځانمرګ په ګډون درې تنه نیولې وو چې هغوی هم پر خپلو جرمونو اقرار کړی وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
لاس انجلس ټایمز د پاکستان په تازه سیاسي صورتحال یو مقاله خپره کړې ده. دغه مقاله کې لیکل شوی د راپورونو له مخې ولسمشر آصف علي زرداری په یو لیک کې د دولت په چارو کې د پاکستانی فوج په لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې د امریکا له فوج څخه د مرستو غوښتنه کړې وه. دغه لیک مهم ټکی احمد تکر وړاندې کوي.
له تقریبا ټولو پاکستانیانو سره دا پوښتنه شته چې آیا هغه لیک چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ته استول شوی و او د پوځ د لاسوهنو د مخنیوي لپاره د امریکا د مرستې غوښتنه پکې شوې وه د پاکستان د ولسمشر لخوا تایید شوی که نه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې پوښتنې ځواب ښایي په واک کې د ولسمشر آصف علي زرداری پر پاتې کېدو اغیز ولري، ځکه نوموړی هسې هم په پوځ او عوامو کې ډېر محبوبیت نه لري. ورځپاڼه زیاتوي د رسوایۍ چې په لارو کوڅو کې په اړه بحثونه کېږي په پاکستان کې له وخته د مخکې انتخاباتو بحثونه هم راپورته کړي. د دې ټولو بحثونو په محراق کې د پاکستاني تاجر منصور اعجاز ادعا ده چې وایي د پاکستاني وجکپوري ډیپلومات له ده څخه وغوښتل چې دا لیک د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخواني لوی درستیز ادمیرال مایک مولن ته ورسوي. د راپورونو له مخې په دې لیک کې د پاکستان د ملکي حکومت پر ضد د پوځ د کودتا د مخنیوي لپاره د واشنگټن د مرستې غوښتنه شوې. لاس انجلس ټایمز لیکي دا لیک چې ویل کېږي د القاعده شبکې د مشر د وژنې لپاره د امریکایي کومانډو له عملیاتو یوه اونۍ وروسته لیکل شوی که اصلي وي، نو دا حقیقت په ډاګه کوي چې د پاکستان د ملکي او پوځي رهبرانو په اړیکو کې درز څومره ژور دی. ایجاز وایي په پاکستان کې د کودتا منطق په دې کې دی چې د بن لادن له وژنې وروسته پاوځ د عملیاتو ته د اجازې ورکولو له وجې د عوامو او رسنیو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو، او د دې لپاره چې دا ملامتي له خپلو اوږو لرې کړي ښایي له زرداري څخه د قربانۍ د پسه په توګه کار واخلي او له واقعې لرې کړي. په لیک کې د زرداری لخوا له واشنگتن سره دا ژمنه هم شوې ده چې دای به په بدل کې د پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی هغه څانګه ړنګوي چې له افغان طالبانو سره اړیکې لري، او همداراز په قبایلي سیمو کې د ډېره افغان طالبانو د ځپلو لپاره به امریکا ته مخه ورکړي. ایجاز وایي په واشنگتن کې د پاکستان سفیر حسین حقانی له دغه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې منځګړتوب وکړي، او ولسمشر آصف علي زرداری هم د لیک محتویات تایید کړي دي. خو حقانی چې خپل استعفای حکومت ته وړاندې کړي دا ادعا چې ګنې دا لیک د لیکلای او له اعجاز څخه امریکایي چارواکو ته د هغه د رسولو غوښتنه کړې ده ردوي. د څارونکو په نظر د رسوایي د ولسمشر زرداری پر حیثیت ناوړه اغیز کړی، ځکه دای لاله پخوا له امریکا سره د نږدې اړیکو د لرلو او د هیواد د اقتصادي او نورو ستونزو په حل کې د پاتې راتلو له وجې د ګڼ شمېر پاکستاني سیاستوالو له انتقادونو سره مخامخ دی. د سیاسي چارو کارپو پاکستانی لیکوال بابر ستار وای دا مسله خای د پاکستان په سیاسي ډګر کې ټاکونکو رول ولوبوي، او پاوز د نتیجې ته ورسوي چې پر ولسمشر زرداری اعتماد نور نو امکان نه لري. ستار وای پاوز کده حکومت رنګیدل ونه غوړي، نو خای لک تر لګه له وخت د مخکې انتخاباتو لاري عمر ورلاند کړي. او د امنیت چارو کارپو د پاوز متقاعد جنرال طلعت مسعود وایي کدا لیک اصلي وي نو ښایي چې د پاکستان ملکی حکومت څومره ورخطا دی او له پاوز سره یې فاصله څومره زیاته ده، خو که جعلي وي نو ضربه به یې بیرته پاوز ته متوجه وي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 421،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15,500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
او درته په هنګو کې د لوبو د میلې په اړه باندې راپور درکو چې پکې د دغسیمې سوالس لوبډلې برخه اخلي. دغه میلا په هنګو کې نن شروع کیږي. تفصیل د تاریخ ورغزي په راپور کې.
د ملي انتظامیه تر مخه په مقابلو کې 14 لوبډلې برخه اخلي. انتظامیه وایي چې د دې لپاره نیم میچونه په هیڅ سکول کې او نیم په المدینه سکول کې ترتیب شوي دي. واضح دی چې پرایویټ سکول سپورټس فیسټیوال 2013 په نوم دغه میله 13-15 نیټې نه شروع شوی و. د ملي د انتظامیه مشر عامر مدثر مشال لډیو ته وویل چې په سیمه کې پرایویټ سکولونو په کچه شروع شوی دغه میله کې د 14 مختلفو لوب مقابلې به کیږي.
تاریخ تک وہ اسلم تاریخ پر ملاقات کی سلسلہ جاری ہوئی، اور آتا اسلم تاریخ پر ان شاء اللہ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج لاسٹ ایئر مو آگے بانے سے ہو، اور ان شاء اللہ ارادہ دادا چاہے اور زبان پر ڈسٹریبیوشن مغل تک ہو.
پسیما کے د طالب علمانو د پارا ہر کال دغه شان د لوب مقابله جوړی گی، او د ملي د انتظامی تر مخه دغه سلسله د 2015 کال نه شروع شوی و. خو امیر مدثر افریدی وای چې تر هغه د خطرې په وجه تیر دو کالونه ملا و نه کړی شو. یو ځل بیا د ملي د شروع کې دو په حق لا یو استاد مونږ ته صدا سي اول
غنه له وځ کوم نه دا د ورکو ته یو امن دغه ورګي، یعنی مو یې لکه په نسبت ته دا کله چې کی سپورتس وشي نو دینه راځي شو ته دا یو امن ولا سبق ورګي.
په سیمه کې د لوبو ملي د شروع کې دورسته طالب علمان خوشاله دي، او شوق او جذبه سره په مقابلو کې برخه اخلي. طالب علمان وایي چې د دوی کوشش وی چې د خپل کول د پاره زیاتې ګټې تر لاسه کړي.
سور سټوډنټ سي ډیر خوشاله دي، او شوق سره جذبه سره ټول ورکی حصہ خلی دی. مقصد دا دی لکه د سټوډنټ کې یو مقابله جذبه راشي، نوی مرګلی مینه محبت ورسره زیاتېږي.
یاد دی چې د کرکټ لوبونه د ملي شروعات شوی، چې پکې ویلسن ایجوکیشن اکیډمي سکول، لوفټی لرننګ سکول ته او هیس سکول اکیډمي پبلک سکول ته په سیمی فائنل مقابلو کې ماته ورکولو سره فائنل ته رسیدلې دي. انتظامیه وایي چې د ټولو 14 لوبو فائنل مقابله به را روان 20 منټې ته ترسره کیږي. تارے کورک سے مشال رڈیو ہنگو
ستا
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې د روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
بالکل قدرمن اردن کو مشال شته کنه امدا خبرونه به نن زمنګ دغه خبرونه په اخیره برخه کې اوره او تاسو د پاره کلتوري راپور لونګین په پښتني ټولنه کې د ناویانو د سنگار یو برخه جوړي اوس هم په ډیرو کلیوالو سیمو کې ناویانو ته د واده په موخه لونګین د سرو زرو د هار سره یو ځای په غاړه چي همدارنګه لونګین د پښتو په فولکلوري او لسی ادب کې هم جوت مقام لري په دغه غاړه باندې د جلال آباد نه باز محمد عابد راپور رکھی چې د لونګین پاړه د وی سندرې نه پیلېږي
لونګین په پښتني کلتور کې د ناوی د سنگار هغه برخه ده چې لډیر پخوانه تر اوسه پورې رواج لري اوس هم په ډیرو کلیوالو سیمو کې د زیورو د غاڼې تر څنګ ناویانو ته لونګین هم په غاړه اچوي د دې لونګین زړه راښکونکي بوی یوازې د ناوی پر سینه نه پاتې کیږي بلکې د کوټې پالنګ او د خاوند غاړې ته هم ماتره خوګلنی وربخي یو استاکار میرمن د لونګین د جوړولو په حق لره تا وای
لونګ شوالو مراسم د واده سره شی به ورته ویس کشته کوه بعد د ورځې په بو کې د ورځې په نه به شو د پکې اچو به بعد هغه زونډه وته سازو به بون یې ګل لونګ زونډه موږ د چمدار کارو سره سازو خو به کس جن کین راټولې دلی او بس یو تر به واغ استو لونګ زونډه به سازو په وک سره باندې به په هغه خزانه سره هغه بتنې تیتله تا ولا مراسم ته به ساز کنو د دانا ته به جوړیدل دوه کلو ته کلو پول و ماس خسته یې خو
یو وکیل والا میرمن وای چې د خپل واده اتویش کلن لونګینی ساتلې او خود لور په واده کې للا سووت
ما خپل د واده لونګین ساتلې نو جته ښکار لونګین او باکس کې باندې پروت چې باکس باندې خلاص خو خيسته خوشبوي به وکړ او اوس می اتیر کال لور و دی دل سرګانې مل سره جوړ کړو ما مل جوړ کړو خو د لونګین په کې کامې او نغه مې ول خپل ورک
لونګین او لونګ په ډیرو ټپو او پښتو شیرونو کې هم ډیر زله او په بیلابیلو دورونو کې یاد شوه او اوس هم پښتو شاعرۍ کې جوت مقام لري راځي چې په دې اړه شاعر او لیکوال اصرار تل واورو
لونګین هم دومره خوګ لګي دومره خکله دومره سپیزل دی چې نن پورې زمونږ د ولسی سندرو نن پورې زمونږ د ټپو او نن پورې زمونږ د زیاتره غزلونو هغه رنگونه چې کوم دی هغه په ودان کې لکه زمونږ د ټپو یو شمیر نمونه دا سشته جانانا پاک لونګ راوړو زبل خیال لونګین په غاړه کړم
دا چې لونګین د پښتو ادب د پلګلور یو برخه جوړوي نو په ډیرو سروکو او سندرو کې لپخوانه تر اوسه پورې یادېږي ځوان سندرغاړی برلې سمدی چې په هر محفل کې د لونګین سره تړلی یو سندر نیمه د زړه لټل وای لدمو غوختل چې د لونګین په حق لره ته د خپل خوخي یو سندر زمزمه کړي هغه د باجې په پردو ګوتې کې خودي او شونډې په دې زمزمه پرانستي
په خوشبوې هر سړې زکه ملنګ دې تور په کې دې بوټې د لونګ دې تور په کې دې بوټې د لونګ دې او پسینه یو لالې زاهيږي تور په کې دې بوټې د لونګ دې پسینه یو لالې زاهيږي تور په کې دې بوټې د لونګ دې زلونګي نو جانان دوان زایو ما تور په کې دې بوټې د لونګ دې
لونګین د لونګو لدانو څخه جوړیږي خدا چې لونګ چرته پیدا کیږي د جلال آباد خار د یونانی او غرنۍ بوټو خرڅون کې پاجن سنگ راته وویل چې لونګ له هندستان څخه پاکستان ته او له پاکستان به افغانستان ته راوړل کیږي چې په وینا یې د یوې کیلو به 2000 افغانۍ ته رسیږي یاد دی وی چې د لونګو دانی په خوراکي مساله جاتو کې هم د خوند په خاطر ګډیږي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زو د دې پښتنو
د عمر بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته وګورئ قدرمند اوردونکو، مشال ریډیو تاسو ته پارا هر ورځ د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې ژوندې خبرونه راوړي. د خبرونو او په دغه خبرونو باندې د تفسیرو سره سره موږ تاسو ته پارا د پښتنو په کلتور او دغه په ټولنیز ژوند او هغه ته په دغه ټولنه کې په ورپی خوستون زبان دی خصوصي راپورونه هم راوړو. دا وخت په پښتونخوا کې د سحر لسنوی بجې شوې دي. مجید بابر د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په منځنۍ کورمه قبایلی سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیاتو کې یو لس وسلوال مړ او 25 جوبل شوې دي. په کراچۍ کې لی مارکیټ په لی مارکیټ سیمه کې په یو سینما کې د بمی چودنې له کبله 15 کسان جوبل شوي دي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز علی مشر نواز شریف د پیپلز ګوند ته دوه ورځې وخت ورکړی دی چې د هغه مشکوکه خط د پلټنو لپاره د پلټنې دی وکړي. او نن به په پیښور کې د صوبې خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه کیږي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان ایلن وای افغان او اتحادي ځواکونو په دې ورستو کې د امنیت په ښه کېدو کې ډېر پرمختګونه ترلاسه کړي دي. د مصر په سرخار قاهره کې لږ تر لږه لس کسان هغه مهال ووجل شول کله چې دغه ښار په تحریر سلو لاره کې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په دې نیت یرغل وکړ چې دغه ساحه د هغو مظاهرچیانو نه خالي کړي چې واکمن پوځ نه غوښتنه کوي چې واک دې ولسي حکومت ته حواله کړي.
مهم خبرونه مورده قدرمند اوردونکو، اوس په پاکستان کې په مطبوعاتو نظر اچو چې د هیواد او سیمې په اړه کوم قسم خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار نیسر اجمل ځنی مطبوعات کتلي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړی دي.
روزپانه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې د افغان لوی جرګې ولسمشر حامد کرزی ته بعضي شرطونو باندې امریکا سره د ستراتیژیکي اړیکو مایدې اختیار ورکړې دي. په دې جرګه کې خو بعضي شرطونه د امریکا په اړه وو، خو په دې کې دا هم ویلي شوې دي چې د نړۍ ټول هیوادونه دي په پاکستان د ترهګرۍ په اړه فشار واچوي، ځکه چې پاکستان کې د ترهګرو پټ ځایونه دي. اداري لیکي چې لویه جرګه کې شوې خبرونه دا ثابتېږي چې د افغانستان ولس په خپل هیواد کې امن غواړي، خو اوس دا په ولسمشر حامد کرزی باندې دا چې هغه امریکا سره د شراکت داري دا معاهده په کم انداز کې کوي. ادارې لیکي چې دا سخکاري چې امریکا به د افغانستان شرطونه اومني، ځکه چې د هغه خپل معیشت ته هم زیان رسي. امریکا له د افغانستان نه وتلو نه مخکې الته حکومت او سکیورټي ادارې مضبوطول پکار دي، دا نه چې یو واري بیا د مخکې پشان حالات جوړ شي. ادارې لیکي چې دا ډېر د افسوس خبره ده چې په لویه جرګه کې پاکستان کې د ترهګرو موجودګي په اړه ویلي شوې دي، خو ټولو ته پته ده چې په دې تورونو کې هیڅ رښتیا نشته. دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې د پاکستان حکومت افغانستان انتظامی سره د دې تورونو په اړه خبرې وکړي. روزپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خالی پرواز په خبر گورنر هاوس کې یو واری بیا د خپل حکومت مضبوطه داوی کړی دی او ویلي دي چې غیر آئینی طریقې سره د حکومت بدلولو والا به ډیر زیات ناکامه کیږي، ځکه چې د وزیر اعظم تر مخه د هغوی حکومت دومره مضبوط دی چې څوک یې هم مقابله نشي کولی. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم داسې قسمه دعوی کول خو د هغوی حق دی، خو که وکتل شي نو موجوده حکومت صرف د مخالفو ډلو له وجې هم قائم دی، ځکه چې مخالفي ډلې هم غیر جمهوري او غیر آئینی طریقې سره حکومت نه ختمول غواړي. ادارې لیکي چې یو هیواد کې جمهوري حکومت د ملک او قوم هر هغړې لپاره جوړیږي، خو دا وخت ګرانې او بیروزګاری نه دا ثابتېږي چې د ګیلانی حکومت کار ډیر ښه نه دی. ادارې لیکي چې IMF هم په خپل رپورټ کې دا اندېښنه لګولې ده چې پاکستانی معیشت لپاره روان کال هم صحیح نشي ثابتې دی. یورپي یونین لپاره د پاکستان مصنوعاتو لارې صرف د بنگلا دیش په ویلو بندي کړې شوې دي. امریکا هم په موږ باندې د خپل مارکیټونو ورونه بند کړل. ادارې لیکي چې په خپل خلو خپل استاینې کولو پاړه موجوده حکومت سره هیڅ جواز نشته. په داسې وخت کې د وزیر اعظم خپل خو خدا چې څه هم وي، خو لس به آی وخت مطمئنه کیږي چې کله د هغې ستونزې ختم کړې شي. روزپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د بجلی په نرخونو کې د 2 روپو او 20 پیسې اضافي امکان دی، او داسې ښکاري چې وابډا د خپلو افسرانو درغلي او خسارې بوج په ولس اچوي. ادارې لیکي چې پوښتنه دا پیدا کیږي چې خیر د ګرانې دا بوج به اولس تر کمی برداشت کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی د ایشیایي هیوادونو په غونډه کې د امریکا صدر باراک اوباما په ګډون تقریبا د نورو ټولو هیوادونو مشرانو د هفتې په ورځ د چین سره په جنوبي چینایي سمندر د دې هیواد د پراخوالي په بابلا نیخ په نیغه خبرې وکړې. د اوباما انتظامی د چارواکو په خبره په دې لانجه د چین مشر وین جیباو دفاعي دریز خپل کړ. ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي د خلیلي کې د مشرقي ایشیایي هیوادونو په غونډه کې د ګډونوالو مشرانو اندېښنو په جواب کې کله جیباو ګیلمن وو او کله خبرې تعمیراتي وي. ورځپاڼه لیکي دغه غونډه د باراک اوباما د یوې هفتې هاغه دورې په اخره کې وشوه چې د ایشیایي آرام سمندرګي په سیمه کې د امریکا اثر بیرته بحالولو په اړه وه. هغه اعلان کړی چې 2500 سمندري ځواکونه به په آسټرالیا کې ځای پر ځای کوي. د دې ترڅنګ یې د میامار سره اړیکې بیرته سمولو په اړه خبرې وکړې چې د چین ملګری هیواد دی او بیا د یو آزاد سیمه ییز تجارتي ډلې جوړولو لپاره هم ملاتړ حاصل کړ چې پکې تر اوسه د بیجینګ سرول نشته. ورځپاڼه لیکي په دې سرګندونو د چین مشران حق حیران شو چې داسې خبرداری ورکړ ګینی امریکا په سیمه کې استحکام په لړزان کوي. ورځپاڼه د سینوا خبري اژانس ته خلیلې کې د هفتې په ورځ وین جیباو د دې پیژندنه وکړه چې په غونډه کې په دې مسله خبره نه کول غواړي. خدای وویل چې د ګاونډي هیوادونو اندېښنو ته جواب نه ورکول بې ادبي ګڼي. ورځپاڼه لیکي امریکا چې دا وخت د چین د وړوکي ګاونډي هیوادونو سره تعلقات مضبوطول غواړي د چین سره نیغ په نیغه خبرو پر ځای د دې هیوادونو د ګڼ ملتي خبرو ملاتړ کړي. بلخوا په ډان ورځپاڼه کې لیکل شوي په پاکستان کې هر کال په 4.5 میلیون پیدا شوو ماشومانو کې تقریبا د 3 میلیونو پیدایش د درج کېدلو نه پاتې شي. د ورځپاڼې په خبره د یوې اندازې سره سم په پاکستان کې دا وخت تقریبا 6 میلیون ماشومان دي چې د 18 کالو نه کم عمر کې دي او یو رسمي شناخت د پیژندلو نوم او شهریت نه لري. ورځپاڼه د ماشومانو نومونه درج کېدلو نه پاتې کېدل د دوی د راتلونکي لپاره یو لوی تاوان بولي او لیکي چې باور کېږي د دې سره په کافي شمېر کې د کلیوالو سیمو ماشومان د سکولونو نه بے پرخه پاتې شي. ورځپاڼه دې تاوان ته په کتنه کولو سره لیکي چې د ماشومانو نومونه نه درج کېدلو له کبله دوی د صحت اسانتیاو نه محرومه شي، د جبري ودونو، غیر قانوني پالنې او د ماشومانو د سمګلینګ په لړ کې غیر محفوظ وي، پاسپورت، شناختي کارت، د بانک کارته نه لري او په روزګار کې هم د مشکلاتو سره مخامخ وي.
د پېښور د ایډوارډز کالج پخوانی پرنسپل ډاکټر ډیوډ ګاسلینګ په پېښور کې د خپل 13 کالو قصه کړې ده. د زیاتوي طالبان د ځکه مخالف او ورته د مرګ وښونه ورکول چې د غختل د دغه ځای خزه تعلیم یافته کړي. د ډاکټر ګاسلینګ په اړه باندې د یو راپور مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د برتانیې د کیمبرج پوهنتون تعلیم یافته 18 کلن ډاکټر ډیوډ ګاسلینګ چې په پېښور کې د ایډوارډ کالج پرنسپل وو، په لومړي ځل د کیمبرج پوهنتون ویبپاڼې کیمبرج نیوز ته په یوه مرکه کې په پېښور کې د 13 کالو په اړه خپل کیسه بیان کړې ده. ډاکټر ګاسلینګ وایي چې کله د په پېښور کې خپل دنده پیل کړه نو هر څه خوندور وو، خو څو میاشتې پس طالبانو ګیر چاپیره په پېښور کې چاودنې کول شروع کړل او د خلکو تختونه هم هر ورځ نه معمول جوړ شو. ډاکټر ګاسلینګ وای او بیا د ته هم د یو غیر مسلم په توګه د مرګ غواخونه پیل شول. ډاکټر ګاسلینګ وای یوازې دا نه چې د مسلمان نو او ځکه ورته د مرګ غواخونه ملاویدل، چونکی د په پېښور کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کولو، نو د دې وجه هم د طالبانو نو خوخ. ډاکټر ګاسلینګ زیاتوي چې په یو موګه د پریکړه وکړه چې خپل هیواد تستون شي، خو بیا د تعلیم د پرمختګ او د پېښور د ایډوارډ کالج د ترکه ژمنې ستنېدو ته پرې نه خوده. ډاکټر ګاسلینګ وای چې په پېښور کې به می 14 هر ورځنی معمول وو او زیاتوي چې ځینې وخت به د په کلاس کې زده کوونکو ته زده کړې ورکولې او به می 14 به وشوه او اواز به تر کلاس پورې راغلو. زده کوونکو به د کلاس نه بهر منډې کړې او دی به په کلاس کې یوازې پاتې شو. ډاکټر ګاسلینګ وای په پېښور ښار کې یو داسې 14 هم شوی وه چې پکې 146 کسان مړ وو. د پېښور د ایډوارډ کالج دغه پخوانی پرنسپل ډاکټر ګاسلینګ زیاتوي چې د پېښور ښار په خوښه کې د دغو 14 اوازونه به د کالج کړکې ماتولې او زمکه به لرزوله او په دغه وخت به صرف د سره یو فکر و چې آیا په کالج کې هر زده کوونکی او کارکوونکی صحیح سلامت دی او کنه. ډاکټر ګاسلینګ وایي چې بیا ورو ورو دغه ویره د ده هم ملګرې شوه چې د بلې چاودنې نښه به همدې وي. ډاکټر ګاسلینګ وایي چې دی کله د پېښور ایډورډ کالج پرنسپل و نو دا به یې هڅه وه چې زیاتې پیغلې په دغه کالج کې داخلې کړي او زیاتوي چې د ده همدغه ګناه وه ځکه چې طالبان د ښځو د تعلیم خلاف دي او ځکه طالبان او اسلامي تندروي د ده مخالف شول او ده ته یې بیا د مرګ ګواښونه ورکول شروع کړل. ډاکټر ګاسلینګ وایي او بیا یوه ورځ په اردو ژبه یو لیکلی خط د ته میلاو شو چې پکې لیکلی شوي ول چې ته د هلکانو او جینکو ګډ تعلیم ته پرمختګ ورکوې، ته مسلمان نه یې او ته هغه وخت هلکانو ته چټي نه ورکوې چې کله د مونځ وخت وي. ډاکټر ګاسلینګ وایي په دې خط کې نورې خبرې چې زه مسلمان نه یم او زه د هلکانو ګډ تعلیم ته پرمختګ ورکوم صحیح دي، خو دا خبره چې ما به هلکانو ته چټي نه ورکوله بلکل دروغ و او د دې له وجې هغوی ما ته بیا ګواښ راکو چې په تا باندې به ځانمرګي برید کوو. ډاکټر ګاسلینګ وایي چې اوس دی په برتانیا کې ژوند کوي او پاکستان ته د واپس تلو هیڅ اراده نه لري.
د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي د امریکا صدر بارک اوباما د خپل صدارت په اول ورځو کې د چاینا د چین په حق له جدا رائے لرله، خو تیره هفته ایشیا ته نوموړي سفر دا پیغام ورکوي چې هیواد دغه سیمه کې یو سیز هم پریښودل نه غواړي چې ډیره ښه خبره ده. د مقالې مهم ټکی منور شاه وړاندې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د صدر بوش په څیر صدر اوباما هم غواړي چې چین په نړیوالو تنظیمونو او لوزنامو کې مصروف وساتي چې دا راز د دغه هیواد مشران لا نور د ذمواری احساس وکړي. د ورځپاڼې په وینا دا یو ښه او اوږدمهاله ستراتیژي ده، خو چین ویلي تر کومې چې یې په ګاونډ کې قوتونه شاته شوي نه وي دوی به دغه ډول خپل اقتصادي او پوځي دباو جاري ساتي. ورځپاڼه د مثال په توګه لیکي چین په دې لړ کې د جنوبي چین په سمندرګي کې د توانایي په هغه خیرو داوه کوي چې 15 نور هیوادونه یې هم داویدار دي. د جمعې په ورځ د دې هیواد وزیر اعظم وین جی اباو یو ایشیایي کانفرنس ته ویلي چې په دیش خړه کې د بهرني قوتونو د برخې اخیستو حق نشته. ورځپاڼه وړاندې لیکي د ایشیا د دې سفر پر مهال صدر اوباما ویلي دوی د چین سره د تعاون زیاتولو لپاره موقع ګوري، خو نوموړي دا هم ویلي چې د هغه د صبر هم یو حد شته او زیاته کړې ده چې اوس چین لا د خپل اقتصاد او کرنسۍ په لړ کې د ذمواری نه کار اخیستل پکار دي. ورځپاڼه زیاتوي صدر اوباما په استرالیا کې د خپلې یوې لوزنامې اعلان وکړ چې تر مخه به یې د راروان کال نه د دغه هیواد ډاروین مرکز ته 2500 ځواکونه او بحري او هوایی جازونه لیږي. که څه هم د پوځونو دغه ډېره شمېره نه ده، خو په علامتي توګه دغه سیمه کې د امریکا ګټې په ګوته کوي. ورځپاڼه وړاندې وایي د صدر اوباما لخوا د استرالیا پارلیمان ته هغه وینا هم د پام وړ ده چې پکې نوموړي ویلي په بجټ کې به هیڅکله داسې کمی ونه کړي چې په بدل کې یې دا سیمه د ګواښ سره مخ شي. خو د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزارت لپاره به په ایشیا کې کوم نوی مشن د بجټ د کمی سبب ونه ګرځي. ورځپاڼه لیکي صدر اوباما د خپل دې سفر پر مهال د آزاد تجارت په حق له هم خبرې وکړي چې جنوبي کوریا سره یې د کانګرس لخوا د تجارت د تړون منظوري نور هم پخلی کوي. د دې نه علاوه د دغه سیمې د اته نورو هیوادونو سره د تجارت خبرې اترې هم ډېرې مهمې دي او همدغه ډول نوموړي له پکار دي چې چین ته هم پکې د شاملېدلو لپاره حالات سم کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په اخر کې لیکي چین د وړاندې نه په سیمه کې د امریکا فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري او دا احساس کوي چې امریکا د دغه هیواد طاقت په قابو کې راوستل غواړي. نو امریکا له پکار دي چې د چین دغه احساس لري کړي او په دې لړ کې د دواړو هیوادونو د سیاسي مشرانو ترمنځ د خبرو جاری ساتل ډیر ضروری دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل مقاله کې لیکي د کرنل چې عرب پاسون شروع شوی دی، سعودي عرب هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې ځان مضبوط کړي. دغه مقاله مهم ټکی د اسرار الله مومن نور
په ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې لیکوال ډیوډ اګنیشیس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د کلنا عرب پاسون شروع شوی دی، سعودي عرب هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې ځان مضبوط کړي او دغلته کې د امریکا رول کم کړي او ښکاري داسې چې د دې مقصد لپاره سعودي عرب خپل پوځ او اقتصاد پراخوي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي که څه هم اوس سعودي عرب د امریکا سره خپل ملګرتیا ته ډېره وړتیا ورکوي، خو بیا هم دوی دا فکر کوي چې امریکا د دوی د خوندي کولو ضمانت نشي ورکولی او همدغه وجه ده چې دوی اوس دا پریکړه کړې چې په خپلو خپو ودرېږي او دا رنګواړي چې خپل نور ملګري لکه پاکستان او د دوی د تیلو غټ گاګ چین ځان ته ښه را نږدې کړي. هغه کارپوهان چې د سعودي عرب په روانو چارو جوړ نظر ساتي وایي چې د سعودي عرب دا رویه د حیرانتیا وړ ده، ځکه چې د دوی په خبره سعودي عرب به تل سرښکته وو، په سرغړیدو ډلو به یې پیسې مصرف کولې او د امریکا په پوځ به یې تکیه کوله. و سعودي عرب خپل ګټې په خپل پرمخ بیایي او په خاصه توګه د ایران په چیلنج کولو کې سعودي عرب ډیر خپلواک دی، او د دې ښکار مثال دا دی چې سعودي عرب د ایران په لوا سوریایي صدر بشار الاسد د لری کولو ملاتړ کړي. مقاله کې وړاندې راغلی دی چې د سعودي عرب لوی وسیله پیسې دي او غواړي چې د دې د لارې په سیمه کې یو لوی طاقت جوړ شي. همدارا سعودي عرب غواړي چې په راتلونکو لسو کلونو کې خپل پوځ شاوخوا یو په دوه زیات کړي، او دا هم اراده لري چې د عرب پاسون څخه په اقتصادي توګه ځپل شوو هیوادونو سره د کال پر سر لږ تر لږه 15 ارب ډالر مرسته وکړي. لیکوال زیاتوي سعودي عرب پلان لري چې د یورپ څخه جنگي جازونه هم واخلي. سعودي عرب په دې هم عقیده لري چې اټومي پاکستان به د دوی مرسته کوي. د مقاله په اخره کې راغلي دي د امریکا د ځنو لوړپوړو چارواکو لخوا سعودي عرب ته د دورو وروستو او سعودي عرب د امریکا ډیر په خټکو کې ستاینه کوي، خو بیا هم ولسمشر اوباما د اسرائیل د دباو لوجې د فلسطیني ریاست ملاتړ نه کوي، او همدغه وجه ده چې امریکا د سعودي عرب په اعتماد اخیستو کې ناکامه ده.
او څوک شوه دې زمونږ د ونې خبرونه ستوند او سرکار د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله می ومنئ. زه مجید بابر مو په ونی ز خبرونه ستوند او سرکار کې هرکلی کوم. په 2001 کال کې د خیبر پختونخوا په سوات او ملکنډ سیمو کې وسلوالو طالبانو د شریعت نافذولو او اسلامي نظام عملی کولو په نیت په یاد شو سیمو کې د یو متوازی حکومت جوړولو لړۍ پیل کړه. چې لمه خبرې خلکو ته په خپلو جوړ شوو عدالتونو کې سزاګانې ورولې او کچا به د دوی واکمنی نه منله نو د هغوی بغیر سرونو مړی به منګوري په گرین چوک کې لیدل کېدل. په یاد شوی سیمه کې د تحریک نفاذ شریعه محمدی مشر مولانا صوفی محمد، د هغزوم مولانا فضل الله مسلم خان، د مولانا صوفی محمد درې زامن او یو شمیر نور داسې غړي ول چې د دې ټولې منسوبې په شا کردارونه وو. دوی به د ټلویزیون او رسنو د لارې د پاکستان امنیتي ځواکونو ته ګواښونه ورکول، او په یاد شوی سیمه کې به یې په امنیتي ځواکونو وسلبند بریدونه کول. په دغه سیمه کې بیا د پاکستان پوځ عملیات وکړل چې لامل یې د 100,000 نه زیات خلک بې کوره شوي ول او ګڼ شمېر خلک مړه او ژوبل شوي ول. دا مهال بغیر د مولانا فضل الله نه دغه ټول خلک اوس د حکومت په ولکه کې دي. تیره اونۍ د پېښور په سنټرل جیل کې د مولانا صوفی محمد په ضد مقدمې ته یو ګواه هم وړاندې نه شو، او د دې سره سره د ملکن یو عدالت د مولانا صوفی محمد درې زامن د ثبوتونو د نشت په وجه بری کړل. همدا زموږ د نننۍ پروګرام ستونزه ده، خو راځئ چې اول د سوات نه د مشال د همکار نیاز احمد خان دا رپورټ وورو.
د سوات ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت د بند کړی شوي تنظیم ټی این ایس ایم مشر مولانا صوفی محمد درې زامن د ترهګرۍ او نورو مقدمو کې د ثبوت نشوالي له وجې بې ګناه ګرځولي دي. دغه فیصله سید شریف سوات کې د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت خپله مختصر فیصله کې واوروله. د عدالت امر مطابق د مولانا صوفی محمد درې زامن چې پکې عبدالله، فضل الله او عبدالرحمن شامل دي، په دې تنانو کال 2008 کې سید شریف تانه کې حکومت د سرکاري چارواکو وجنا سرکاري ودانو ړنګول او د بغاوت مقدمه درج کړې وي، او دغه تنان په جیل کې بندیوانو. اوس عدالت په دغه مقدمو کې دغه درې تنان بې ګناه ګرځولې دي. ولې د صوفی محمد په دغه زامنو د حکومت له اړخه نور یو شمېر مقدمه هم درج دي چې د هغې پورې بعد دغه تنان په جیل کې بندیوان وي. د ترهګرۍ مخنیوي عدالت دغه مقدمه مخې ته راتلو سره دا خبره څرګندېږي چې حکومت خپلو مقدمو وړاندې کولو کې ناکامه دي. په دا اړه مو چې کله د سوات بار اسوسیشن پخانی مشر فضل غفور وکیل څخه پوښتنه وکړه چې ملزمانو ته په کوم حالت کې سزاګانې ورکولای کېدای شي، نو هغوی په دغه اړه زیاته کړه.
هغه شهادت چې کوم پولیسو په دې صورت کې پروډوس کړی، نو که هغه شهادت وزنی او قوي نو عدالت ورته سزا ورکړي، او که هغه شهادت د ملزم خلاف نه ثابتېږي نو هغه لازمه نه وبوي که ځکه چې عدالت چې فیصله کوي هغه په کاغذ باندې کوي. د پولیسو هم نقصان شته، خو زه به دا ووایم چې د پولیسو هم زیات نقصان نشته، ځکه چې د دې خلکو نه خلک کېرېږي شهادت ته څوک ورکوي نه. د پولیس خو د خپل طرفه شهادت نه شي پیش کولی، کوم کېس په شهادت کې کمزوری د دې وجه نه هغه عدالت بریږي.
د دې مقدمې په اړه مو چې کله د ضلع سوات پولیس مشر او بیا د ضلع سوات تفتیشي افسر سربلن څخه پوښتنې وکړې، نو دوی په دغه اړه سویلو څخه ډډې وکړې. ولې څو ورځې وړاندې په دغه اړه د خیبر پختونخوا پولیس مشر آی جی پی اکبر خان هوتی ویلي وو چې اولس دوی سره شهادت ورکولو کې مرستې نه کوي.
د ثبوتونو د نشتوالي، د پلټونکو ادارو د کارکردګۍ او د صوفي محمد په ضد د ګواهانو نه وړاندې کېدل، دغه ټولې پوښتنې مې د صوبې خیبر پختونخوا د قانون وزیر بیرسټر ارشد عبدالله مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې صاحب، تاسو د خیبر پختونخوا د صوبې وزیر قانون یې، په سنټرل جیل کې د تحریک نفاذ شریعه محمدي مشر مولانا صوفي محمد په ضد باندې د مقدمې شروعات وشو، خو داسې خبرې او خبرونه راځي چې د هغوی په ضد کم یو داسې ګواه پیش نه شو، نو دا څه وجه ده چې د هغوی خلاف څه ګواهان رانغه او دغه مقدمه اوس په کوم صورت حال کې؟
پدے کے بعض تاریخ پان نکلا گواہ راشی رانشی تو دا یو روٹین خبری دا خو، چونکہ دبے بے وقت کے دا کیس والا یا نور رونا صحافیان و یاران رپورٹنگ زیاد کی، تو دا دیر روٹین خبری دا بعض وقت کے یو گواہ اس کا دسواتی دایی را رسی اکثر لیٹ شیا دا غشی ایسا اکثر پرابلم بھی جنون دایی دلا سب ساتی شی، تو دا سی چاہی بہم پکے مسئلی ہو دا دیر عام ٹرائلز کے لکھا کی یا مقدموں کے دا خبر راضی یو رز یو دوبارہ اور راضی خام خا اچھے نہ راضی نہ آگے دیا نہ راضی خام خا اور کی گیا عدالت رکھ نہ پیدا خلاف وارنٹ پزور راولی گوئی تیخی داغا مخ کے چکم گوئی پولیس کے چکم اور کڑی عدالت کے کوئی کسی تبدیلی یا دغی تو داغے میں خپل قانون شدہ خبر حال خبر ادا دے چھ حقیقت خدا دے چھ خلق کے یرا خوشتا ٹکا خبر عمر شو ام پرشو ام زمون خلق وشتلی شو ام احلال کرد اوس داده چه دمکه ممکه با مرت ملاوی گی دمکه طولو تا ملاوی گی که جج ده که وکیل ده که گواه ده دا بد کسمتیشتا نزکه ما شروع که من رسی و پاکتا میاشته کال مخ که مون کوشش کهو چرا مون بدا مختلف فارم مانوی چرا پکار ده چرا دا ده خلق و ٹرائل چه کم ده دا ده آرمی کوٹ سوکی و آرمی اک تلان ده اوشی نو دا بڑی را بہتر و داگه بای خپل ماحول و داگه خپل طریقه کار و فوج مطلب وسائل و دا اوی زان لما مطلب دا چه بیو زور و دا غده نو عام خلق و دا پولیس و کمزه که عام عدالتونی شو دا غشی دا مشکلات دیر دی بده که بارال خدای خیر واچی و سو
ارشد عبدالله سیب دا تاسو سمود مخ که و مشال ریو تا ویلی و چه دا دو زور نزیاد خلق پا خیبر پختونخوا که هاگا ترهگر وصلوال یا شکمن ترهگر نیوله شوی دی و دا اس پا جیلونو که دی نو دا غوی پا زد س دا مقدمو دا آغاز یا دا غوی دا شروعات و س خبر کی گی کلب کی گی
دا سی دا دی چه کم کسان نیولی شوی دی پا آرمی پا اکشن که نو آب خامخا آگیا پرا مونگا دا دا غا سنتری کلو کڑی دی دا ڈیٹن سنتری دی آگا با دا غا زیت زی آگا با غا پرا ریکارڈ بای دا غا بای نو بای کے لحاظ کی دا کیس بھائی کورٹ پشاور ای کورٹم بازے بازے کیسونو کے نوٹس آگشتے دی آگویم کوشش کئی نو کدی شلک وقت لگی خبارا المونگ والا زین اور کڑی دی آگا زین ڈیولپ کئی چونکہ ہوٹل دی یا سرکاری عمارتوں نے سیدھا جیل کے ڈیٹینشن سینٹر کے بدلے نو دام بالکل ایسا دشپگ میں اچھتے خواہ لیتا سو کرے کورم چھ سڑے جوڑے نو کم از کم کال یونیم کال ہو پاکے گی ہوتا جیل جوڑو لو بیا ہائی سیکیورٹی زون ٹائپ یو ڈیٹینشن سینٹر جوڑو نو دغه دی شزون وانے لگ لوجسٹکس وانے لگ ٹائم میں ملے گی سیدھا ٹک ٹک انشاءاللہ بیا وہ شفٹنگ ہوشی ہو دا خو باقاعدہ قانون داغے پر جوڑ دے چاہ ہر یو کی دی باقاعدہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو داغا اتو بیا داغا خپل خپلوان هم خبرې کی ملاقات ته مرادلی شي وکیل به هم ورسره ملاوی دی شي د هغوی ریبلیټیشن به هم کوو نو دا سلسله به دا کوکو چونکې لږ لوجسټک مسئلې شته چې دا حل شي نو انشاءالله هغې ته ډیټینشن سینټر ته به موو کوو د هغې نه پس به ټرایل شروع
په موجوده د قانون چې تاسو سره کوم دی او موجوده چې کوم سهولتونه دي موجوده چې کوم عدالتونه دي د ترهګرۍ په ضد کوم عدالتونه دي ځکه چې عوام ته خو اعتماد پکار دی اعتماد له به حل کیږي چې هغه تن چې د چا رور خور پلار روري وجلې دی چې هغه سزا شي او عدالت تراشي
نو بالکل خبرم صحیح ده خو بل رخت دام وګورې چې نن کال یو نیم مخکې د سوات حالو التا دهشتګردو په مکمل قبضو کیو دا خلق او دا وی مال مال بین ته پیسې بین ته پزور غشت او خره مې دماغ کې دخل کو په دې ټولې مې لټ کړې دي دخل کو مې نه خوین دي مچ ته کړې دي نو دغه تو غره او سالا تو غره د خوې فضل دا سي اوس ته سواد ته ملکن اوس خو بالکل لکا فضا بدل دا حالات بدل دي خلکو کې مخ کې ډېر کانفیډنس لیول راغله دي خو دا خبره صحیح ده چې کله ټول ته خبر راشي مقدمه ته خبر شي نو خبره یو دوه درې کسانو ته خبر لاړ شي نو هغه کله یاره ترخه خلکو کې شته خو بس مشکلات دا زموږ مشکلات دي ټول قوم مشکلات او یو سټیج دی تیریګو خو امید د خدای نه دی چې ان شاء الله دا دهشتګرد چې کوم دی دا به بچ پنځي کو هر رخ نه او انجام ټیک نه دی دا ځکه انجام به ټیک نه دی انجام ته به دا خلک راځي.
ارشد الله صاحب د مولانا صوفي محمد د مسلم خان د فضل الله یا هغه دی هغه خلک هغه ترهګر چې مشران دي او په ملکند سواد کې دغه ناتا راخ کته کړه او هغوی کې زیاتره ستاسو په ولکه کې دي نو داغي خلاف عوامي نشنګون یا حکومت پارٹی جوړیږي او داغوی خلاف به مقدمه کله شروع کیږي.
او سي امات اوس ته گزارش وکړي چې ما مخکم یو ځل دا ویډیو چر مونږه د لپاره جوائنټ انویسټیګیشن یو ټیم دی پای کې د فوج او د پولیس د ټول مشترکا تحقیقاتي ټیمونی او وی بیا سیفټینګ اون ټو کیو کی او بیا ما کې مختلف خلک دي مختلف کټګوري خلک دي نو مونږ چې کوم لو پروفایل جرائم پیشه خلق کو هغه مونږ دغه نوې د ټرایل سیستم تواچول دغه تخو پتنته نه تقریبا 28 سی سی ټرایل بشي 28 یا 30 یا 10 مقدمه بشي پای کې نلن مې 98% مطلب دی چې هغه ټول بری شو نو اوس خبره دار چې دا ټیرر چې کوم دی دا یا د ير یا خوف کوم دی دا محدود یو دی دا هر څه رسیدلې او جج دی نو دا جج دن تم رسیدلې او پروسیکیوټر دی دا هغه دن تم رسیدلې کو پولیس والا دے کو انویسٹیگیشن والا دے کو گواہ دے نو یو خدا لکا یو مسئلہ شتا مونتا او بیا ہم آگا فاس بیا مونگا وقت پر ادرا چھرا نو مزید کو اس مونگا دا طول خلق دے ٹرائل تاورا چھو دا خو طول بار کی نو مونگا اس مزید قانون نور سخت ایکشن این ایڈ آف سیول پاور ہم روڑ نور سختیں پر کیوں کرے چھرا مطلب چھے کم نہ کم ایویڈنس پاندے مطلب دے چھے خلق کنویٹ کو جرمون چکم دی سزاگانم دا غیم نورم سخت کرے تو اس دا غور کی دی شی دا غبل پروسیکیوٹرز تنخواگانم لگی گا تکڑے ہو تو سیکیورٹی اور ججان و تنخواگانے لگی گا تشوئے سیکیورٹی مولا ورکلا کوشش مو خپل کو بس مطلب رائے چھے پدے حالاتو کے جسی کی گی تک دم سوبے سو وسائل دم دم سو وسائل کی مو کوشش کو بہتر ابدا ہوا چھے دا آرمی دا آرمی ایک سلام دے دا ٹرائی کرے گا دا بیا بار سا ٹک ٹاکو بیا با کنیدہ مسئلے وے تو دا بارال اس مطلب رائے چھے تو آرمی دی تغاڑ کی دنو دا بڑے رغت کاروش
د مولانا صفی محمد چې کوم ٹرائل دی په سنٹرل جیل په خبر کې روان دی هغه به عمدغه سره روان وی او هغه به تاسو په نظر باندې په سمره مودو کې فیصله تورس
نو زما په خیال کریمینل ٹرائلز کو نارملی دمیاشت په حساب باندې کیږي لکه دې کې کلونه مونږ نه لګي او بل دام تاسو ته چې هغه مولانا صاحب چې کوم دی په خپل تومره ضعیف دی چې دا هغه ټرائل په نوم سږي په اونته کې لګي خو بارل لکه چې هغه په خپل دا خو ما خو لن نه کتلې ډېر زیات کمزور دی ډېر زیات ضعیف دی او نه پوهېږم چې مطلب دا چې هغه خو زیات تر هغه ناست دی هغه زما خیال هغه خوراک ناست هر څه په سر ټول عمر هغه ناست ته کړی او د هغه اودرېدل هم زما په خیال دی هلته پرابلم وي ځکه چې دی اودرېدین جوړ نه شي داسې د هغه فزیکل دغه اوس داسې ډیولپ شوی دی چې د هغه خوزول را خوزول بوتل را بوتل دا ټول یو مسلې دي د هغه ډېر ساعت ناست هغه بیا الټا الټه ملټه شروع کړي نورې مسلې شروع کړي لکه داسې ټایپ هم
مولانا صوفی محمد صاحب بکول استاسو ضعیف ته او د انساني نظر په لحاظ سره هغه سره استاسو یو نرمه گوشه ورته لري خو مسلم خان یا داس نور هغه تنان هغه خو ټیک دی او تیار دی او هغه په دې مقدمه کې شامل دي شي دا هغه په ضد بل مقدمه شروع کیږي او هغه چرته دی
نو تاسو خو مونږ سره جی اگزیکټ د خوش لکه دا چې کوم خلک نیول شوي دي لکه دا خو سیکیورټي ادارو سره دي او لکه مونږ کې داسې ایکزیکټ پته نه لګي چې رقم ادارې سره څوک څوک دي او څوک سره دي او دا بیا وخت سره سره ما اړخ نه چې ما چې گزارش وکړي چې کله فوج دغه ډیټینشن سنټرې جوړې کړي د سلمې سره برابر کړي نو بیا به هغوی مونږ ته دا هینډ اوور کوي هغوی خو ډېر مخکې فوج مونږ ته وویل چې دا کسان مونږ نه واخلي مونږ ورته چې تاسو مونږ داسې کسان راکړي نو دا خو به ټول بری بشي نو مطلب دا چې تاسو تدریس ځان سره فلال پته او مکمل د دې کیسونه جوړ کې ثبوتونه ورسره راوړې نو بیا مونږ لرا کې چې تاسو تاسو مونږ ته امیډیټلی هینډ اوور کې نو سیول اتورټی ولا کا 24 غنټو نه زیات مونږ سره نشو ساتلی ځان تر خامخا به عدالت ته پیښ کوو عدالت ولا دې ټول په زور د کسټډي ورک یو وځای نه پس په جیل ته ځي به په ضمانت یو به ټول باري نو لکه مطلب د فوجم قصور وار نه دی او بس داسې حالات دي چې آی کې خلک په فوجم ګوتو چټي په مونږ ګوتو چټي چربي دا ول کسان تاسو ساتل
ضرور سرکار قربا مجید بابر ته اجازت ورکړي الله ممل او ستوند محل
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري